پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندو شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی چې اوس یې د فرانس پریس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 2 بجې د بلفاسټ په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزې لوبې پلان شوې دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرامپور صفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پسکی ښار ته په شاوخوا سیمه کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په یو کال کې 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کری ولس مشرم.
افغانستان کې چا د جمهوریت نظام په سقوط کې لاس درلود؟
شلو کلو کې په افغانستان کې تر دې شکل سره چې حکومت تني کله په بغیر شو د دولت سست شو نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو.
خوست کې د نس ناستي ناروغي پر روغتون فشار زیات کړی.
بامر ورته یې مې پلور دی مور ورده نور مریضونه ماشته ترنونه د اتره دمنونه.
او د چین له پوځي مانورو وروسته تایوان هم نن په ورته اقدام لاس پورې کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر موضوع ته د خوونې نړیوال سازمان ایچ کو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوندزیو بن پاتې کېدو ته یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنیدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی ویلي د افغان جنو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یو سخته ماته ده، بلکې دغه چاره جبري ودونو او له دوی څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړي. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی. دا چې د دغه راپور جزئیات څه دي ورزو له خپل همکاره یاورو چې دا مهال سټډیو ته په مستقیم تماس کې وصل دی ستړي مشي راځي اوریدونکو ته د ایچ کو سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه وایي.
سلامونه هم تاسو ته. بلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خونې نړیوال سازمان. بلې زما غوړی
مهرباني.
د خونی نړیوال سازمان په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هیواد په راتلونکي برخلیک زیات اغیز کړی. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یو چالو خوا خپور شوی او ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماته ده بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونه او همدارس له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه دغه برخه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د 9م ټولګي زده کوونکي مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلې دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل رهبر پریکړه ته پته مدي او هر کله چې رهبر پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کوي چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو. ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل اژانس په سر په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان که خوانځي د پاکستان په امر بند پات شوی خو هغه محل به د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد ویلو چې دوی د هیڅ یو هیواد پورې تړل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان له سقوط وروسته په لومړي ځل د یو خصوصي تلویزیون ای بی ان سره په مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر وخود خو د افغان نجونو ښوونځیو د بند پات کېدو په اړه هیڅ هم ونه ویل. بلې
ډیره مننه اوریدونکو. و موریدل چې د خونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پر بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم شته خو تر لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې دای تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وی چې واکه بل هغه چاته چې د ولس په خواخه ټاکل کیږي نوی سپارلې. خغلی غنی د غسرګندونې لوی افغان خبرندوی شبکې سره په روسي مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي پر یو شمیر نورو لورو اچولې ده. خغلی غنی وایي مخکله دی چې له کابل وځي د جمهوریت نظام پر سر معامله شوی و. نوریاس نوری په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د اشرف غنی د دغو سرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوی و هدف څوک کېدلی شي.
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د او د معاملې خبرې نه خبر نه یم. منتها یو خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دې شکل سره د حکومت ستنی کله په بغیر شو د سست شوي نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو او انګیزه د خلکو کمزورې شوله پر دې لیدرشپ کمزورې شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبری نه و. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته. مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تړون لمخه د سولې پروسه مخته تلل او یو ټول شموله حکومت جوړید هغه مهم اجزا چالت په فعال هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني استاذي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبد الله باندې انتقاد کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نه نیولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې خکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوه تړون نمخه یو ټول شمول یو داسې حکومت جوړ کړي چې په کې پخوانی سیري هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبلي وکینو خبره دغه نتیجې ته نه تخلیدات سه وو خو هغه خو د حکومت نمائنده او اوامر د هدایتونو یې ستیت ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار راپیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې دا شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو منځ کې وګڼي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دوی فکر کوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبن غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وکړه که د امریکا حکومت و ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل شي دوی یابرومند بولي د افغانستان خپل پښې پکې کړي.
کراش د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي د تاسو مخکې اشاره ورته وکړل چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ډېره پانګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډېر منفي خوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپل روحیه کمزوره کړې وه ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وځي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وځي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وځي له افغانستان ناتو وځي باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په د آخري کال کې چې وګوري په د آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه وو په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکړي عسکر ورکړي هغه نتیجې ته نه رسي او لذین طالبانو استفاده وکړه د دې خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه داده چې وایي دای باید درېدلی وای مقاومت کړی وای د باید میدان نه وای خوشې کړی. په دې معنا چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېرې اشرف غنی له کابل نه وای وتلی موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو پخوانی مثال دی چې وایي چې کشتۍ چې غرقېږي کپتان په آخري وخت کې وځي دغه نه کپتان په اول وخت کې د وځي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان چې
اما جلالي صاحب کشتۍ نه و غرقه شوې.
کشتۍ د غرقېدو په حال کې وه مګر کېدای شو چې کپتان د کشتۍ تر آخره پورې غواړي چې غرقې هم پاتې شي له خپلو خلکو.
آیا فکر نه کوئ چې د پخواني ولسمشر په سرنوشت باندې نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله په سرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی در چا مرحوم داود خان هم دغه څه تصور کاوه مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی دولت یې بیا هر څه حاضریږي. دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي که ځي. دا د مشر په تصمیم پورې اړه دی.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني پر روستیو څرګندونو خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یو ولس ورزنی پوزي تمرینونه پیل شوې دي. د سیمایي همکارۍ 22 پنوم د مانورې پرون د اگست په 10مه په دوشنبه کې پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اوریدلای شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوی پوځي مانورې لوی بللی او ویلي دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوځیان پکې برخه لري. سفارت په یوه اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې 15 نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوې. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدي وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسیې تر څنګ د لویدیز ملاتړ هم لزان سره ولري.
هدف رسمان اعلان شوه چې مبارزه مشترک با تروریسم
مخه په رسمي ډول له طرحګری سره ګډه مبارزه او له دغو هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو اړخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسیې یو متکی هیواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه هم لزان لري نه کړی ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالر مرسته ورکوي.
کشورها به تاجکستان کومک میکنند.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال تر سره کیږي خو د کورونا وبال کبل په روسي دو کلونو کې زندیدلې وو. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پلچو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره تر سره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال تر سره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا 13 جولای میاشت کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولې چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلې وو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم ورزو د سیمه یوې تودې موضوع ته په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده او په خوا پلان شوی وو. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی له سفر وروسته چین هم په سیمه کې ورته پوځي مانورې ترسره کړې وې. تفصیل له احمد تکلاورو.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چنن سهار د دې ټاپو په جنوبی څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو. سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اور غورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په 2 هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل. لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي ده چې په 16 لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نکړي او دا د ځان حق بولی چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په 2013 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم واوري چې په خوست کې د ناسناستي ناروغي ډیره شوې او دولتي روغتون هم تر فشار لاندې دی. خو تر دې راپور مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. د ورځپاڼو ته اجمل اند کتنه کړي.
دوه ونې ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو محل بیش. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپل تازه لیکنې سرلیک خپره کړې. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای د پی خېټول نړۍ حیران کړه. لیکن وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اگست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځان مرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګریوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپل ځواکونو سربیره له 122 زیات افغانان هم له افغانستان څخه ووستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نېشنل انټرست خبرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولای شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا محل د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
په یونان کې د کډوالو د وی بیړۍ لډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون نه وستانه ژغورل شوی خو لزګونه کسان لا هم ترې تام دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. اسوسییټډ پریس ویلي د کډوالو د بشوي بیړۍ کې اتیا تن سپارو او د ایتالیا په لور روانه و. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي پرونی وکولې شوی چې نه وستانه وژغوري چې ټولې نارینه وو. دوه تن ژغورل شوی د هلیکاپټر په مټله سمندر را ایستل شوی او وست نور د هغو ټانکرونو په وسیله را ایستل شوی چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلي ژغورل شوی چې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر اتیا پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ له انتالیا نه روانه شوې وه او ایتالیا ته د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې له یوې هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځایه دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په خوست کې تر اوسه هم په ماشومان او لویانو کې د نسناستې او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده او هر ورځ روغتونونو ته په دې ناروغۍ اخته لسګونه کسان وروړل کیږي چې روغتون هم تر فشار لاندې راغلی.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستې او کانګو د اخته ماشومان او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته لیلی روپراتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستې او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نسناستې پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانې ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو توول
دا مریض میشته یې شپې په اوتی بجې شو او په دوه بجې نه درې بجې نه یلته میشته ورسېدي. موږ داسې غریب حال دی چې موږ د میټر مخه نه ویني. میټر په 10,000 په 15,000 روپۍ سي همي نه د سړک طریقه شته نه د مریض طریقه شته او نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی که موږ دا وختنه ده چې موږ ته ولاته کلیک کړم جوړ شي او موږ ته ولاته څه همکاري میشته ونه شي. موږ خو هېڅ واس نه لري. داسې غریب خلک شته چې ولا مریض یې مړ شي خو پیسې واس نه لري.
یو بستر شوی ناروغ دادالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپل سیمه کې د درملنې لپاره زمینه برابر شي.
میکس د درک نه درک نه ورک چې میکس چیرې لوټ شي نه میچور په دغه نه چا په دغه دا لره کې رانه بل وړ کایم خخارب کا پلور مخارب د پلورې دل تر ولا د مستدا ز پلورې په ګاړه وځي تر واسطه چې میخ ته خپل زوی دا ورسته کې دوی میګ بیا ډېر خوشحال.
روغتیایي مسؤلین وایي د سپیری له زلزله ځپلې ولسوالۍ سربیره د دې ولایت نورو سیمو ولسوالۍ ته هم د نسناستي او کانګو ناروغي خپره شوې ده. د خوست مرکز اړوند کونډې اوسیدونکي رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړي دي.
با مر وخت له یو پلور د یو ورور ده نور هم مریضون ماشته ترنونه د اتره د منونه دا مو په کلی کې ډېرې ویوړلو ډېر روز دلاته دي. نو رہی په لکټو کې اړې بدیار شخصي اسپیټالو کې ما داخل کړی دي. کوټه کې یتي تلور نه پرې وی دي نه ډېر خیان علي چې وای چوي ځکه به نور مرزا ته کې جوړي.
بلوري ته د خوست ولایت روغتون چارواکي وای د نسناستې د پیښې له ډېرېدو وروسته دوی ته د لنډمهال لپاره د یونیسف لخوا د 40 نویو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدمتونو کې خوالی راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انوار یوسف زوی وایي
د زلزلې نوروسته حد نسناستي واقعیت زیات شوی دی چې مخته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان مخته د سپیر ولسوالۍ نه راغله. د فعلاً درې درش مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کم مخکې لره هغه ناروغان بستر کړي دي.
هغه شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولېږدوي.
وسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د تخار ولایت می تماس نیولې شفیق الله ما د درکاته ولسوالۍ ترکو د کایری اورورا د زفوی بند د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته الله سو طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو تکای مو تکانا بنی کی زبرایمو څه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه چې خاص څه کولا زفوی د ساتي 2-3000 روپۍ راولې صاحب دوی مو تکای وای مو ظلم ستم کوي دا زفوی له کومه چې دا زفوی لاسي عمر خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو د ښه ساره نورلو نه یاران تکلای شو نه بل ځای اسکلای شو نه بل ځای نام بل ځای کلای شو ساره نه سپټولو لور چارواکه دا ما پیغمبر سوي
اور من کندې سره د شپې چې ول فنان ولایت خان خبرې کوم نو دا نه موږ په سیمه کې د غنیمت موسسه د کا دبليو پی فاونډیشن د نورې موسسه شو دي کله چې دلته راشي او موږ په ځینې کې مواد ورکیا سروې کوي نو ځینې دا څنګه د سې کسانو سره د محلي او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک کوم چې مختهق یې غوونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې هوس لري هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځین نمونه چې ولیکل شي بیا هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا شي ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.